تشکر از همراهیتان تا این دم، چون شما از پی علم باید گداخت که بی علم نتوان خدا را شناخت. امید که همه ایتان متوجه علم و دانش و اهمیتش باشین. تا دیدار بعد، خدا نگهدار.
دیرمن اپا کابل کې لخپل درنو همکارانو څخه دوستانو په یو بل خبرونه کې مهرکلی کوو. وخت په افغانستان کې د سهار لس بجې شوي. زه اجملان د خبرونه د امان الله میرزی په تخنیکي همکارۍ درته وړاندې کوم. په دې خبرونه کې د افغانستان او سیمې په اړه په ریپورټونو سربیره ځوان فکر پروګرام هم لرو، خو پیل له خبرونو کوو. افغانستان کې د ناتو د غوڅ ملاتړ ماموریت په روزګان او د کندهار په شمالي سیمو کې د امنیتي وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. د سیمې او نړۍ په خبرونو کې اوري چې د عراق صدر اعظم له مظاهره چیانو غوښتي خپل اعتراضونه پای ته ورسوي، سو د دې هیواد نظامي ځواکونه وتوانېږي د فلوجه د ښار د بیرته نیولو په اړه تمرکز وکړي. او د امریکا د ولسمشرۍ د څوکۍ په ابتدایي انتخاباتو کې مخکښ جمهوري غوښتونکي کاندید ډونالډ ټرمپ هغه کافي رایې ترلاسه کړي چې په انتخاباتو کې د خپل ګوند وروستی کاندید اوسي. بشپړ خبرونه واوري. په افغانستان کې د ناتو د غوڅ ملاتړ ماموریت په روزګان او کندهار په شمالي سیمو کې د امنیتي وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې. د دې ماموریت ویان جنرال چارلس کلیپلند پرون په کابل کې خبریالانو ته وویل چې وسلوال طالبان د دې توان نه لري چې مهمې سیمې ونیسي، خو په دې سیمو کې امنیت ښه نه دی.
So when we look at areas of concern right now, the one that jumps out at us
دوی هغه سیمه چې موږ لپاره تر ټولو زیات د اندېښنې وړ ده، هغه د کندهار په شمال کې د شاولیکوټ سیمه، ترینکوټ ته تللې لوی لار او د ترینکوټ شاوخوا ولسوالې دي.
د افغانستان ولسی جرګې هم په روزګان کې د امنیتي وضعیت په خرابوالي اندېښنه ښودلې او د جرګې یو شمېر غړو حتی د دې ولایت د سکوت د امکان خبرداری ورکړی دی. بلخوا په بغلان کې امنیتي چارواکي وایي چې د شدید پوځي عملیات روان دي او په سیمه کې بهرني وسلوال مقاومت ته دوام ورکوي. د بغلان والی عبدالستار بارز پرون ازادي راډیو ته وویل چې جګړه د غرب دریا سیمې ته رسېدلې او ډېر کلي له وسلوالو طالبانو بیرته نیول شوي. عبدالستار بارز څرګنده کړه چې د ملکي خلکو د خوندي پاتې کېدو لپاره په پوځي عملیاتو کې بیړه نه شي کولی. په مرکزي بغلان کې د روانې جګړې له امله ګڼ شمېر کورنۍ نورو سیمو ته کډه شوې دي. په هغه ویډیو کې چې پرون په پیښور کې ازادي رادیو خبریال ته رسېدلې، د طالبانو یو شمېر قمندانان لیدل کېږي چې ملا هیبت الله اخونزاده سره بیعت کوي، خو په ویډیو کې د ملا هیبت الله اخونزاده سیرن نه لیدل کېږي. ملا هیبت الله اخونزاده په بلوچستان کې د امریکا د بې پیلوټ الوتکې په حمله کې د ملا اختر محمد منصور تر وشل کېدو وروسته د طالبانو مشر وټاکل شو. دا نه ده څرګنده چې دا ویډیو څه وخت او چیرته ثبت شوې. خپلواکو سرچینو تر اوسه پورې د دې ویډیو کاروالی نه دی تایید کړی. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون په غور کې روغتیايي امکاناتو د کموالي لامل اندېښنه ښودلې. د دې کمیسون د سیمه ییز دفتر چارواکو پرون خبریالانو ته وویل چې په غور کې صحي کلینیکونه کم دي او په ولسوالیو کې درمل په اسانۍ نه موندل کېږي. د غور د ولایتي شورا یو غړي رمضان اتشان د افغانستان پر عامې روغتیا وزارت انتقاد کړی چې په دې ولایت کې د خلکو ستونزو ته پام نه دی کړی. د نړۍ د وستر صنعتي هیوادونو مشران نن د دویمې ورځې لپاره په جاپان کې خپلې غونډې ته دوام ورکوي. په دې دوه ورځنۍ غونډه کې اساسي بحثونه د نړیوال اقتصادي وضعیت د څرنګوالي په اړه دي، خو د جاپان، امریکا، برتانیې، فرانسې، جرمني، ایټالیا او کاناډا مشران پر ځینو نورو نړیوالو مسلو لکه په اروپا کې د کډوالۍ بحران، تروریزم، انټرنیټ امنیت او سمندري امنیت په اړه هم خبرې کوي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما به چې په جاپان کې د نړۍ د وستر صنعتي هیوادونو د مشرانو په غونډه کې د ګډون لپاره دې هیواد ته تللې، نن هیروشیما ته هم لاړ شي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي په وروستیو دوو کلونو کې لږ تر لږه 960 تنه پر روغتیایي مرکزونو په حملو کې وشل شوي. د دې سازمان په ریپورت کې چې پرون خپور شو، په وسلوالو نښتو کې د روغتیایي کارکوونکو د روغتونونو امنیت ته د نه پاملرنې له امله اندېښنه ښودل شوي. ریپورت وایي چې په 2015 او 2014 میلادي کلونو کې پر لږ تر لږه 1504 نوي روغتونونو بریدونه شوي. د روغتیا نړیوال سازمان په کندوز کې د بې سرحده ډاکټرانو پر روغتون د حملې یادونه هم کړې چې لږ تر لږه 240 تنه پکې وژل شول. د حمله امریکایي ځواکونو کړې وه چې د امریکا د دفاع وزارت بشري تیروتنه وبلله. د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې پر روغتیایي تاسیساتو 60% حملې په قصدي توګه او 40% په اشتباه یا غیر قصدي توګه شوي دي. د عراق صدر اعظم له مظاهره شیانو غوښتي چې خپل اعتراضونه پای ته ورسوي څو د دې هیواد نظامي ځواکونه وتوانېږي چې د فلوجه ښار په بیرته نیولو تمرکز وکړي. له میاشتو راهیسې د بانفوزه شیه ملا مقتدا صدر پلویان د هرې جمعې په ورځ مظاهرې کوي او د اصلاحاتو غوښتنه کوي. د مظاهره شیانو څخه د بغداد د زرغونې سیمې د ساتلو لپاره دغلته اضافي امنیتي ځواکونه ځای پر ځای شوي. د عراق صدر اعظم حیدر البادی پرون په فلوجه کې د جګړې لومړۍ کرښې ته ورغی او هلته یې وویل د دې هیواد له ځوانانو غواړي چې خپل اعتراضونه د فلوجه تر ازادۍ پورې پای ته ورسوي، ځکه دا جګړه د ده په وینا پراخې هڅې غواړي. نوموړي زیاته کړه مظاهرې د خلکو حق دی خو پر امنیتي ځواکونو ډېر فشار راولي. د امریکا د ولسمشرۍ د څوکۍ په ابتدایي انتخاباتو کې مخکښ جمهور غوښتونکي کاندید ډونالډ ټرمپ هغه کافي رایې ترلاسه کړې چې په انتخاباتو کې د خپل ګوند وروستی کاندید کېدلی شي. امریکایي رسنۍ وایي نوموړي 1,230 ګوندي استازو رایې پوره کړې چې د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې له جمهور غوښتونکي ګوند څخه د نوموړي د وروستي کاندیدېدو لپاره کافي ګڼل کېږي. دا رپورټونه وروسته له هغې خپرېږي چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما وویل د نړۍ مشران کافي دلایل لري چې ډونالډ ټرمپ په کاندیدېدو اندېښمن اوسي. لا ازادي رادیو نا خبرونه اوري. هیلری کلنټن د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر په توګه د کار پر مهال له شخصي میل ادرسه د کار اخیستلو دفاع وکړه. وی ویل چې مخکینیو وزیرانو هم دا کار کړی. کلنټن چې د امریکا د جمهور ریاست لپاره د ډیموکرات ګوند د کاندیدانو په سر کې ده پرون د امریکا د سی ان ان ټلویزیون ته وویل پرې به نږدي چې دا مسله د دې پر انتخاباتي کمپاین منفي اغېز وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت په یوه څېړنه کې ویل شوي چې له شخصي ایمیل ادرسه د کار اخیستلو له کبله یو امنیتي خطر پیښ شوی او د معلوماتو د ثبت له اصل سره یې هم مطابقت نه درلود. روسیا، پاکستان او اذربایجان د هغه هیوادونو له ډلې څخه و چې د بیان د ازادۍ د څارنې کمیټې ته د ملګرو ملتونو د سازمان لخوا د دې واک ته ورکولو مانع شول څو له ژورنالیستانو دفاع وکړي. تېره ورځ د ملګرو ملتونو په کمیټه کې لسو هیوادونو د غیر دولتي ډلې ته د ژورنالیستانو څخه د دفاع په برخه کې د واک د ورکولو په اړه مخالفې رایې ورکړي او شپږ هیوادونه له دې سره موافق وو. د ژورنالیستانو څخه د دفاع د دې غیر دولتي سازمان چې مرکزي نیویارک کې د مشر جول سایمون څرګنده کړه چې د هیوادونو یوه وړه ډله چې د بیان د ازادۍ په برخه کې کمزورې سابقه لري د دې سازمان د کار د مخنیوي لپاره پر بیوروکراسۍ له ولاړو تکتیکونو کار اخلي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر سمنتا پاور څرګنده کړې چې په دې اړه به د ملګرو ملتونو اقتصادي او اجتماعي شورا ته مراجعه وکړي. نوموړي ویلي چې په پرونۍ رای ورکولو خوابدي شوې ده. او د ارمنستان د دفاع وزیر سیران اوهانیان وایي چې دوی وسلوال ځواکونه او د اذربایجان په نګورنو کارباغ سیمه کې میشت ارمنی بیلتون غوښتونکي د دواړو هیوادونو د ولسمشرانو وروستۍ موافقه عملي کوي. د اذربایجان او ارمنستان ولسمشرانو الهام علیف او سرجر سرکسیان د مې میاشت په 14مه یوه موافقه وکړه چې هدف یې د نګورنو کارباغ په اړه د سولې د خبرو بیا پایله په سیمه کې د اوربند ټینګول دي. دواړو ولسمشرانو په ویانا کې موافقه وکړه چې په نګورنو کارباغ کې د اوربند د څارنې لپاره به د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان ماموریت پراخ شي. دا سازمان اوسمهال په سیمه کې شپږ څارونکي لري. د ارمنستان د بهرنیو چارو وزیر پرون د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان له استازو سره وکتل او د اذربایجان د بهرنیو چارو وزیر به د راتلونکي سه شنبې په ورځ سره وګوري. دا و خبرونه. دوستانو خبرونه مولا ازادي رادیو نو اوریدل دا نور خبرونه زموږ په پانا ازادي رادیو ډاټ کام کې هم کتلای شئ. وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونو مطالب لرو. د افغانستان د ملي امنیت اداره وایي دوی به د هر هغه چا چې د طالبانو او د حکومت د وسلوالو مخالفانو په پلوي تبلیغات کوي پر ضد اقدام وکړي او وبې نیسي. په دې اړه په رپورټ سربیره اوري چې د جنوبي اسیا د ژورنالستانو د ټولنې رئیس وایي ولسمشر غني له ټولو سیمه ییزو چارواکو وغوښتي څو خبریالانو ته د معلوماتو په ورکولو کې مرسته وکړي. دا به هم واوري چې پاکستان د طالبانو د مشر ملا اختر محمد منصور مړینه بلاخره تایید کړه او له واشنگټن نه یې ګیله وکړه چې تر حملې ډېر وروسته اسلام آباد خبر کړی. د هلمند ولایت د ګرمسیر ولسوالۍ د سپینګیرو او مشرانو له هغه شکایتونو مو هم خبره وچی د سیمې له امنیي قمندان څخه لري. که وخت ځینې نور رپورټونه هم درته لرو. ځوان فکر پروګرام هم له یاده مباسي. دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نوري زموږ خپرونې هر ورځ د سهار له 7 بجو نه د ماښام تر 7 بجو پورې په منځنۍ صفدو له 6 نوي په ټول افغانستان کې اورېدلی شي. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي هغه کسان چې د حکومت د وسلوالو مخالفانو په پلوي تبلیغات کوي له قانوني چلن سره به مخ شي. د د دې شورا ویان تواب غورزنګ د پنځشنبه په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل د دا ډول کسانو باید د وسلوالو طالبانو د پلوي پر ځای د افغان امنیتي ځواکونو ننګ ملاتړ کړی وای. په دې اړه نور جزئیات له کابل د رحمت الله افغان په رپورټ کې اورو.
د افغانستان د ملي امنیت شورا د وسلوالو مخالفانو په پلوي تبلیغات د افغانستان د خلکو د غوښتنو او ارادو خلاف عمل بولي او ټینګار کوي چې کوم کسان د دولت ضد پارونې او تبلیغات کوي له قانوني چلند سره به مخ شي. د دغه شورا ویان تواب غورزنګ د پنځشنبه په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د ملي امنیت ریاست دا ډول کسانو د نیولو او د تبلیغاتو د مخنیوي لپاره یو لړ اقدامات هم کړی دي.
هغه کسان چې د افغان حکومت او خلکو د ښکاره دښمن په طرفداري تبلیغات کوي او افکار یې خپروي، امنیتي او دفاعي ځواکونو ته د حکومت هدایت داده چې له دې ډول کسانو سره د افغانستان له قانون سره سم چلند وکړي.
ښاغلی غورزنګ له دې ډول کسانو څخه غواړي چې د دولت پر ضد د ناوړه تبلیغاتو پر ځای باید د افغان امنیتي ځواکونو ملاتړ او ننګه وکړي. یوې حکومتي سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط د چهارشنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل چې محمد حسن عقیه د تاوتریخوالي د خپرولو او له وسلوالو مخالفانو څخه د ملاتړ په خاطر نیول شوی. ښاغلی حقیه وروسته له هغې ونیول شو چې د یک خصوصي تلویزیون په یو پروګرام کې د طالبانو وژل سوی مشر شهید وباله او ویې ویل چې ملا منصور د امریکایانو لخوا په نښه شوی، نو ځکه باید ورته شهید وویل سي. څه موده وړاندې د کابل پوهنتون د شریعتو د پوهنځي یو استاز د ملي امنیت لخوا په دې تور چې د محصلینو په منځ کې د افراطیت تبلیغ کاوه هم نیول شوی و. په ورته وخت کې د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقی وایي هغه کسان چې د وسلوالو مخالفانو افکار ترویجوي باید پوه شي چې کار یې په خلکو هیڅ تاثیر نه لري، خو د ولسي جرګې د دفاعي چارو کمیسون دا ډول تبلیغات تاثیر اچونکي او د حکومت په زیان بولي. د دې کمیسون یو غړی خالد پښتون وایي حکومت باید د دې ډول خلکو په وړاندې چوپه خوله پاتې نه سي.
یو تعداد کسان چې په میډیا کې ډېر ځان ښکاره کوي، په اجتماعي روابطو مناسباتو کې ځان ښکاره کوي او هلته داسې الفاظ استعمالوي چې د خلکو په ذهن کې د طالب عکس مثبت جلوه ورکوي او دغه مثبت جلوه پر عادي خلکو چې سواد یې کم وي د هغو په ذهن کښې یو نوه سمپتي او خواخوږي خلقي او دغه خواخوږي ډېر سخت د حکومت په تاوان ده.
د چارو افغان کارپوهان هم د ملي ګټو پر خلاف له تبلیغاتو سره مخالف دي او هغه د خلکو او هیواد په ګټه نه بولي. د سیاسي چارو کارپوه داود مایار وای افغانان مسولیت لري چې له فرصت نه په استفادې د هیواد د سوکالۍ لپاره کار وکړي او چاته اجازه ورنه کړي چې د ملي ګټو خلاف کوم کار ترسره کړي.
ازادي رادیو ډاٹ کام راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
پاکستان بلاخره هم د طالبانو د مشر ملا اختر محمد منصور وژنه تایید کړه او له واشنگټن څخه یې ګیله وکړه چې تر حملې وروسته یې ډېر وروسته اسلام آباد خبر کړ. په بهرنیو چارو کې د پاکستان د صدر اعظم جوګ پوړي سلاکار پرون په اسلام آباد کې خبري غونډې ته وویل چې د ملا منصور له وژلو سره د افغان طالبانو د سولې خبرې اغېزمنې شوې. سرتاج عزیز د دې څرګندونو جزئیات له احمد شیبه راوړو.
د طالبانو د مشر تر وژنې نږدې 15 ورځې وروسته پاکستان په لومړي ځل په بلوچستان کې د امریکا د بې پیلوټ الوتکو په برید کې د افغان طالبانو د مشر ملا اختر منصور مړینه تایید کړه او ویې ویل چې له دې سره د سولې خبرې پیچلې شوې دي. په بهرنیو چارو کې د پاکستان د صدر اعظم جګ پوری سلاکار سرتاج عزیز په ورته وخت کې وویل چې په دې اړه به وروستی اعلان ترتیبي معایناتو وروسته وکړي. له ټولو ترلاسه شویو نقشو ښکاري چې د بې پیلوټه الوتکو په برید کې وژل شوی ملا اختر منصور دی چې په جعلي هویت یې سفر کاوه. د هغه د ډي این ای د معایناتو نتیجه به په یو دوو نورو ورځو کې ترلاسه کړو. سرتاج عزیز هغه راپورونه رد کړل چې د ملا اختر محمد منصور مړی طالبانو ته سپارل شوی تر څو خاورو ته وسپارل شي. د پاکستان د صدر اعظم جګ پوری سلاکار بیا ګیله وکړه چې واشنگټن څو ساعته وروسته تر حملې اسلام آباد له پیښې خبر کړ. افغان او امریکایي چارواکي وایي چې ملا اختر محمد منصور د بلوچستان په کوچکي سیمه کې د بې پیلوټ الوتکې په برید کې د شنبې په ورځو وشل شو. سرتاج عزیز د پاکستان د خاورې دننه د بې پیلوټ الوتکې برید د پاکستان پر مځکنۍ بشپړتیا تیری وباله. پاکستان په اسلام آباد کې د امریکا سفیر ډیوډ هیل احضار کړ او سرتاج عزیز وویل چې ملګرو ملتو ته به هم شکایت وکړي. سرتاج عزیز دا پیښه د سولې د بهیر په زیان وبلله او وی ویل
هو ډرون حمله وای یی نه صرف یی کی وایلیشن ہے
د بی پیلوټ الوتکو بریټ یوازې د قوانینو نقص نه دی دا د افغانستان د سولې بهیر ته هم زیان رسوي چې دا مسله به ورسره وڅېړو. امریکایي چارواکو ویلي دي چې ملا اختر محمد منصور د افغانستان د سولې د لارې ستر خنډ و. د راپورونو له مخې ملا منصور په بل نوم د پاکستان شناختي کارډ درلود او په پاکستاني پاسپورټ یې سفرونه کول. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت سر له پنجشنبې امر وکړ چې ټول شناختي کارډونه چې ویشل شوي دي له سره وڅېړل شي.
بلخوا پاکستانی چارواکو په بلوچستان کې شپږ تنه د افغانستان له استخباراتي ادارې یا د ملي امنیت ادارې سره د تړاو په تور نیولې چې وایي په کوټه کې په هدفي وژنو بومي چاودنو کې پر لاس لرلو اعتراف کړی دی. ایالتي وزیر سرفراز بوکتی ویلي چې له افغان کډوالو په بلوچستان کې په ورانکاری کې استفاده کیږي. د بارکوال میاخیل راستولی رپورټ اورو.
د بلوچستان د کورونایو چارو وزیر میر سرفراز بوکټی د پنځشنبې په مازیګر د ملیشا ځواکونو له چارواکو سره یوې خبرې غونډې ته په وینا کې وویل چې امنیتي او استخباراتي ادارو یې شپږ تنه جاسوسان نیولي چې وایي دوی د افغان استخباراتي ادارې په مرسته او لارښوونه په بلوچستان کې د ورانکارۍ چارې ترسره کولې. بوکټی وایي دغه شپږ تنه د ملي امنیت د درو جنرالانو جنرال نعیم بلوڅ، جنرال مومن او جنرال مالک لخوا په بلوچستان کې په وسلوال فعالیت ګمارل شوي وو او په بدل کې دوی ته پیسې دوی شبکې وې. یوې به می چاودنې کولې او بله د هدفي وژنو لپاره دلته راغلې وه. دوی اعتراف کړی چې تر څلوېښتو زیات زموږ بې ګناه خلک یې دلته وژلي دي او دوی افغان استخباراتي ادارې NDS دلته رالېږلي وو. په خبرې غونډه کې د هغو شپږ تنو ویډیویي خبرې هم خبریالانو ته ورواورول سوې چې دوی پکې پر خپلو جرمونو اعتراف کړی او وایي چې د افغان استخباراتي ادارې لخوا ورته په کوټه کې پر هدفي وژنو او بومي چاودنو پیسې ورکول کېدلې. په دغو کسانو کې پنځه تنه افغانان بلل سوي چې په هغوی کې محبوب خان او عصمت الله د هلمند، عبدالله شاه احمد الله او نور احمد د کندهار او محمد شفیع پاکستانی د پښین اوسېدونکی بلل سوی دی. د هلمند اوسېدونکی محبوب خان په ویډیو کې په خپل اعترافي بیان کې وایي
ما پاکستان کې جیلي شناخته کار جوړ کړی دی، زه اصل افغانه یم. د سي نفر په سر باندې تفتیت کلینک ما ته د دوه لکه تر پنځوس لکه پورې بیا چې دلته به لس پنځلس کسان وویشته سو په کوټه کې نامنی په کوټه کې خورا سو من مشوش سو حالات سو جوړ سو په سړکانو په خلک پراته وو. ما ته د کور دپاره اضافه په دا ټرکټ کلینک پر پیسو اضافه پنځوس زره او یو لک الدارې راکولې. ما دا ټوله کارونه د پیسو دپاره او د افغانستان د استخبارات دپاره په کوټه کې مناکار وکړل.
په اعترافي ویډیو کې د هغې ډلې یو تن چې د سرفراز بوکټي په وینا په بومي چاودنو کې لاس درلود عبدالله شاه نومېږي. دی وایي په چمن ښار کې د افغان استخباراتو په لارښوونه اووه چاودنې وکړې.
ما چې ویشنا د کار جوړ کې کتابنامه د میز په لاس زر روپۍ باندې ما د انډس په وینا باندې په چمن ښار کې اوبه د مارکه وکړلې. راغه د مارکه باندې ما ته اتیا زر روپۍ وکړلې.
که څه هم د پاکستان د سفران وزارت مرکزی وزیر عبدالقادر بلوڅ په وار وار ویلي چې افغان کډوال په هیڅ ډول ترهګرۍ کې لاس نه لري، خو سرفراز بوکټی وایي چې په بلوچستان کې امنیت د افغان کډوالو له لاسه خراب دی. د پر نړیواله ټولنه او افغان حکومت غږ وکړ چې نور د دغه کډوال ورستانه کړي که نوي خلک به مجبور وي چې په زور یې وشړي. نړیوالې ټولنې او افغان حکومت ته دا وایم چې وخت راغلی نور زیاتې بس دی. افغان کډوال به زیاتې ستنېږي که دوی په عزت ځي او نړیوالو ټولنو دوی په عزت له دې ځایه باسي خوشه خبره ده. که نوي نو د بلوچستان خلک، بلوڅان، پښتانه او د دې ځای نور قومونه به دغه کډوال په بې عزتۍ له دې ځایه وباسي. د یادونې وړ ده چې د بلوچستان په اوسني او تیرو حکومتونو کې بل هیڅ ایالتي وزیر یا اعلی وزیر پر افغان استخباراتي اداره په دې ایالت کې د لاسوهنې تور نه دی پورې کړی، خو سرفراز بوکټي په تیرو درې کلونو کې په وار وار افغان او هندي استخباراتي ادارې په بلوچستان کې د وسلوالو په ملاتړ تورونه کړي دي، خو افغان حکومت تل دا تورونه په کلکه رد کړي دي.
دوستانو باید یادونه وکړو چې په دې رپورټ کې مو چې کومې څرګندونې واورېدي دا څرګندونې د پاکستان امنیتي ادارو له خبریالانو سره شریکې کړې دي او تر اوسه پورې دا چې کروالی او سپیناوی خپلواکو سرچینو تایید کړي نه ده معلومه شوې. همدارنګه د افغانستان د ملي امنیت چارواکو هم د دې او په اړه څه نه دي ویلي، خو تر دې مخکې تل داسې ادعاوې رد کړي دي.
تازه دقیق او بی طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپله وکړي.
د افغانستان د دفاع وزارت لسلو ډیر خزی د نظامی زده کړو لپاره د ترکیه ته استه. د وزارت مرسیال اقبال علی وایي چې د خزینه افسرانو له نظامی زده کړو سره به د افغان ځواکونو لیکې لا پیاوړی شي. یو شمېر ښځې چې ټاکل شوي راتلونکي اونۍ ترکیې ته ولاړې شي وایي دوی له خپلو وروڼو سره یو ځای د هیواد څخه دفاع ته لی. والد یوسف خان صدرانی په اړه رپورټ لري.
د جنگ په ډګرونو کې جنګېدل هغه مسؤلیت چې د افغانستان دفاع وزارت په وینا ښځې هم لري او له نظامي زده کړو پرته یې ترسره کول ګران دي. د دفاع وزارت مرستیال اقبال علي د ځواکونو په لیکو کې د ښځو ګډون د افغان حکومت لپاره ستره لاسته راوړنه بولي. ښاغلی اقبال وایي چې افغان حکومت د دې هدف د لا پیاوړتیا کېدو په خاطر ځینې افسران ترکیې ته د زده کړو لپاره لیږي چې له راتګ سره به د افغان ځواکونو سره یو ځای د جنګ په جبهو کې وجنګېږي.
تاسې
درنو خویندو مبارزه خپل کار ګڼلی او د دې خاورې د ړانده دښمن په وړاندې مو له وروڼو سره یو ځای ملاتړلې ده. هیڅ دنده له زده کړو پرته ممکنه نه ده. تاسې د ملکي ژوندانه په پرتله نظامي ژوند ته چې سخت زحمت او مسؤلیت ته اړتیا لري اختیار کړی دی.
په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د نظامي ماموریت له ختمېدو سره چې ترکیې هم غړیتوب درلود، دغه هیواد اوس د افغان ځواکونو روزلو ته پاملرنه ډېره کړې ده. د افغانستان دفاع وزارت د معلوماتو له مخې ترکیې په تېرو دوو کلونو کې د ښځو په ګډون سلګونو افغان ځواکونو ته په هغو هیواد کې د زده کړو زمینې برابرې کړې دي. له دې پرته چې د دوشنبې په ورځ یو سلو لس ښځې د نظامي زده کړو لپاره ترکیې ته ځي، افغان حکومت یو سلو پنځوس نورې ښځینه افسرې په کمانډو برخه کې د زده کړو لپاره هندوستان ته لیږي. هغه افغان افسران چې په ترکیه کې به زده کړې وکړي وایي له ښه احساس سره دې مسلک ته راغلي دي. د دې افسرانو له ډلې رخشانه رضایی وایي
زموږ هیله وه چې دا مسؤلیت پر غاړه واخلو او د بهرنیو ځواکونو پر ځای موږ چې د هیواد نیمه برخه یو وجنګېږو او انشاءالله هغه څه چې دلته زده کوو د ملي اردو ورونو سره یو ځای به د خاورې څخه دفاع کوو او امید لرو چې ښه بېلګه واوسو.
په نظامي ماموریت کې د ښځینه افسرانو او ځواکونو حضور په تېره بیا د کورونو په پلټونو کې تل د امنیتي او دفاعي ادارو لخوا مهم ګڼل شوي دي. دا ادارې وایي چې له بل هر وخته ډېر د ښځو د جذب هڅې تېزې شوي او اراده دا ده چې په راتلونکو لسو کلونو کې لس زره ښځې نظامي لیکو او رهبرۍ ته لار پیدا کړي. شکریا مداوم چې یوه افسره دا وایي د ښځو او سړیو ګډ کار افغانستان تلپاتې ثبات ته رسولی شي.
خدای زه له تا سره دا ژمنه کوم چې افغانستان هماغسې چې سرلوړی و سرلوړی وساتم. ترکیې ته تګ او هلته زده کړې کول زما لپاره داسې دي چې زموږ په وړاندې به د خوشحالۍ دروازه خلاصه کړي.
افغان حکومت په داسې وخت کې د جنګ په لیکو کې د ښځو پر رول ټینګار کوي چې امریکایي چارواکو روان میلادي کال د افغان نظامیانو لپاره له زحمتونو ډک کال یاد کړی دی. خو د افغانستان دفاع وزارت وایي دا کال به د افغان امنیتي ځواکونو د کامیابۍ کال وي او د جنګ په ډګرونو کې د ښځینه افسرانو شتون کولی شي د بریالیتوب دا اټکل لا پیاوړی کړي.
دوستان زمغږ له ازادي راډیو نه اورید. بشری حقوقو د څارې ادارې ویلي چې افغان حکومت باید د قانون هغه مسوده تصویب کړي چې له مخې د ښځو حقونه تضمینیږي او همدارنګه د هغو نجونو بندي کول هم غیر قانوني اعلانېږي چې پرې د اخلاقي جرمونو تور وي. په دې اړه به نور تفصیل له ملالۍ بشیر نه واورو.
د بشری حقونو د څار ادارې ویلي چې افغان حکومت باید یقیني کړي چې د قانون هغه مسوده باید د ښځو د حقونو ملاتړ وکړي چې له مخې یې د ښځو د بکارت د پردې پر معاینه بندیز ولګېږي او همداراز د هغو ښځو او نجونو بندي کول هم غیر قانوني اعلان کړي چې پرې د اخلاقي جرمونو تور وي. د بشری حقونو د څار اداره زیاتوي چې په ځینو مواردو کې هغه ښځې چې ورباندې جنسي تیری سوی وي له واده د باندې په جنسي اړیکو تور نیسي او زنداني سي. د بشری حقونو د څار ادارې څېړونکي هیدر بار له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل ډېری وختونه ښځې له جبري واده، کورني تشدد او یا له جنسي تېري تښتي او د دې پر ځای چې د قضایي سیستم لخوا دوی ته د تشدد د قرباني په سترګه وکتل سي دوی ته د مجرم په سترګه کتل کېږي. دا وایي د ښځو د حقونو په برخه کې ډېر کار پاته دی چې باید وسي څو پولیس او څارنوالان خپله دنده په سمه توګه ترسره کړي او د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی جدي ونیسي. دا وایي د زنا پر ضد قوانین تل ناوړه کارېږي چې ښځې مجرمې وبولي په داسې حال کې چې هغوی اصلا د جنسي تېري قربانیانې وي. په افغانستان کې د طالبانو له رژیم شاوخوا 15 کاله وروسته هم د ښځو د ژوند او حقونو د پرمختګ مسأله یوه لویه ستونزه ده. افغان میرمنې او نجونې چې ورباندې د اخلاقي جرمونو تور وي په زوره مجبوره کېږي چې د دولتي ډاکترانو لخوا د بکارت د پردې ناوړه معاینه وزغمي چې طریقه د ساينس له نظره تر پوښتنې لاندې ده. ادعا کېږي چې دغه معاینه څرګندوي چې آیا یوې ښځې له واده د باندې جنسي اړیکې لرلې دي، خو دغه معاینات د ساینس پوهانو لخوا ناسم ګڼل کېږي. د افغانستان د عدلیه وزارت اداري مرستیال سید محمد هاشمی له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل
مسوده تکمیل شوه.
مسوده بشپړه شوې ده. شاوخوا یو میاشت مخکې دغه مسوده د عدلیه وزارت ته وسپارل شوه. اوس مهال د کود ټوله محتوا او د کود د اجزا د موادو تدقیق کار روان دی او هیله من یو چې د 2014 کال تر پایه به یې بشپړ کړو. طبیعي ده چې موږ هغه ټول نظریات او لیدلوري چې مطرح کېږي په نظر کې نیسو. د بشری حقوقو د څار ادارې څېړونکو هیدربار د دغې ادارې په راپور کې ویلي ولسمشر غنی باید یقیني کړي چې نوی قانون باید د افغان اساسي قانون او نړیوال قانون لمخې د شذو حقوقو خوندې کړي او د اخلاقي جرمونو ټول ماخذونه لمنځه یوسي او پکښې نوی احکام غوره کړي چې شذې او نجونې له تشدد وژغوري. د بشری حقوقو د څار اداره وایي د حکومت پر اجمنه سربیره چې شذې به له کوره د تشدیدو له کبله په زندان کې نه اچول کېږي، افغان پولیسو او څارنوالانو د شذو بندې کولو ته دوام ورکړی دی. د بشری حقوقو د څار ادارې د 2014 کال د اټکل لمخې په بند کې نیمای شذې او د کوچنیانو په زندانو کې 95% نجونې د اخلاقي جرایمو په نامه بندیانې دي.
ژوند آزادی
خزینه تر سره اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګو لا وخت در شری
پهنه
چې مو په مکتب کې د باران د پاره باندې نشته مو بزمګه کینو.
تاسو اساسي حقونه آزادی رادیو 2269 منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه.
د جنوبی آسیا د ژورنالیستانو ټولنې د ولسمشر اشرف غنی سره کتلې دي. دوی وایي چې ولسمشر غنی له ټولو سیمه ییزو چارواکو وختي څو خبریالانو ته د معلوماتو په ورکولو کې مرسته وکړي. په دې اړه یو مرکه لرو چې وروسته به یې درته خبره کړو. اوس هم د هلمند د ګرمسیر ولسوالۍ د سپینګیرو هغه شکایتونه راخلو چې وایي د سیمې امنیي قمندانې بې کفایته، ظالمه او د خلکو او حکومت د ګټو پر خلاف دی. دوی چې شمېر یې په لسګونو تنو ته رسېده، پرونې په کابل کې په یوه غونډه کې حکومت ته خبرداری ورکړ چې که د ګرمسیر امنیي قمندان له دندې لرې نه کړي، خپلو اعتراضونو ته به دوام ورکړي. خان محمد سین په دې موضوع رپورټ لري.
په هلمند ولایت کې پر نامنۍ سربیره د دغه ولایت د ګرمسیر ولسوالۍ سپینګیر او مشران وایي چې د یادې ولسوالۍ امنیه قماندان بې کفایته، د ولسونو ترمنځ نفاق اچوونکی او د خلکو او حکومت په ګټه نه دی. دوی چې شمېر یې شاوخوا سلو ته رسېده، د پنجشنبې په ورځې په کابل کې په یوې غونډه کې پر حکومت غږ وکړ چې د ګرمسیر امنیه قماندان تیمورشاه دې له دندې لرې او مجازات کړي. دوی وویل په دې اړه یې خپل شکایتونه څو ځلې سیمه ییزو چارواکو، ملي شوراو، د کورنیو چارو وزارت ته کړي، خو عمل پرې نه دی شوی. د اعتراض کوونکو له ډلې حاجي شاه خان وویل
د ګرمسیر د ولسوالۍ یو قمندان چې د تیمورشاه په نامه دی، چې د دې څخه زموږ خلک، زموږ ولس په عذاب دی. دغه قمندان زموږ څخه ایسته کوي. موږ دغې چې نن رسنیو ته رالو، نه پوهېږم چې دوی ولې اقدام نه دی کړی. زموږ امنیه قمندان داسې ولس چې ني په عذاب وي، په غا وي، بیا دا ولس کوم همکاري د دې دولت سره وکړي.
همدارنګه بل سیمه ایز مشر شاه محمود میر وویل چې د ګرمسیر د ولسوالۍ نیولو ته طالبانو ډېرې هڅې کړې، خو د سیمې خلکو له دې ولسوالۍ څخه په کلکه دفاع کړې ده. د هم وویل له کومې ورځې راهیسې چې دغه قماندان دې ولسوالۍ ته راغلی، د سیمې امنیت پکې کمزورې او دا شک کېږي چې له مخالفینو سره لاس لري.
اته کال یا په لس کاله باندې پوسته سکوت نه کوي. د دې قمندان په شتون کې مکمل شاملي طالبانو ته تسلیموي. آیا دا طالبان سره لاس نه لري؟ یو پوسټنه څلور پوسټې زموږ د په شتون کې د وطن د مینس پوسټې سکوت شولي. د په شتون سره زموږ پولیسوالي کې نامې ډېر سوې ده.
د ګرمسیر د ولسوالۍ معترضینو دا هم وویل چې په وروستیو کلونو کې په ګرمسیر ولسوالۍ کې د کوکنارو کښت کمرنګه شوی و، خو د دغه قماندان له مقررېدو سره سم په سیمه کې د کوکنارو کرکیله بیا زیاته شوې ده. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د هلمند ولایت د وضعیت ارزونه روانه ده او د خلکو ستونزې به په پام کې ونیول شي. د دغه وزارت ویاند صدیق صدیقي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
خدا وزیر صاحب داخله روز یک شنبه د ولایت هلمند سفر کرد کتمر
د کورونا چار وزیر د یک شنبه پر از هلمند ولایت تلار ل خلکو سره ولی د لوستونز یو اوریده د خلک سنز په پام کې نیول کیږي کډ قماندان تبدیلی وی او کنور څو پاړه به تصمیم مونیول شي
ګرمسیر ولسوالۍ د هلمند ولایت له مرکز څخه شاوخوا 100 کیلومتر واټن لري او د یاد ولایت د نور ولسوالۍ په پارتلا سناسه آرام ده خو کابل تر اغلی د یاد ولسوالۍ معترض مشران وای چې که د دوی غوښتنو ته پاملرنه ونه شي لیرې نه ده چې په دغه ولسوالۍ کې هم ګډوډۍ ډېرې او د ستونزو هوارول یې ګران شي
اوس هم یو وار بیا د مهمو خبرونو سرټکی په افغانستان کې د ناټو د غوڅ ملاتړ ماموریت په اروزګان او د کندهار په شمالي سیمو کې د امنیتي وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې ده د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون په غور کې روغتیایي امکاناتو د کموالي له امله اندېښمن دی د نړۍ د اوو سترو صنعتي هیوادونو مشران نن د دویمې ورځې لپاره په جاپان کې خپلې غونډې ته دوام ورکوي د عراق صدراعظم له مظاهرشیانو غوښتي چې خپل اعتراضونه پای ته ورسوي څو د دې هیواد نظامي ځواکونه وتوانېږي چې د فلوجه ښار په بیرته نیولو تمرکز وکړي د امریکا د ولسمشرۍ د څوکۍ په ابتدایي انتخاباتو کې مخکښ جمهوري غوښتونکي کاندید ډونالډ ټرمپ هغه کافي رایې ترلاسه کړي چې په انتخاباتو کې د خپل ګوند وروستی کاندید واوسي او د ارمنستان د دفاع وزیر وایي دوی د وسلوالو ځواکونو او اذربایجان په نګورنو کرباخ سیمه کې میشرمني بلتون غوښتونکي د دواړو هیوادونو د ولسمشرانو ترمنځ وروستۍ موافقه عملي کوي دوستانو د دې خبرونو تفصیل په ازادي راډیو ډاټ کام کې کتلی شئ د جنوبي اسیا د ژورنالستان د ټولنې رئیس وایي ولسمشر اشرف غني له ټولو سیمه ییزو چارواکو غوښتي څو خبریالانو ته د معلوماتو په ورکولو کې مرسته وکړي دا چې ولسمشر خبریالانو د کومو ستونزو د هواري ژمنه وکړه دا او ځینې نورې پوښتنې د ازادي راډیو خبریال قسیم سولمل د صفما یا جنوبي اسیا د ژورنالستانو د ټولنې له مشر ضیا بومیا څخه د یوې مرکې په ترڅ کې پوښتلې دي
دوی په داسې یو ملي سند باندې هوکړه وکړله کوم چې د هغه له مخې نه په رسنیو کې د افغانستان ملي ارزښتونو ته په رڼا کې ځینې اخلاقي موازین باید رعایت کاندي او دا اخلاقي موازین چې دوه کاله مخکې د مسودې او نظریې ټولونې چارې پیل سوي پرون په بشپړه توګه پای ته ورسېدې او بالاخره په یو ملي ناسته کې دا
دا هغه مسایل دی چې یعنی هغه مکلفیتونه او خبریالانو ته وسپارل سوي دي چې دوی باید دا هر څه مراد کړي د دې تر څنګ خبریالان ځینې ستونزې هم لري خصوصا که محلي خبریالان په نظر کې ونیسو د کابل یا د لویو ښارونو په پرتله د دوی مشکلات ډېر دي داسې کوم مشکل د هغوی د خوا مطراسو یا کوم ژمنه مشخصا د حکومت د خوا د ولسمشر د خوا چې هغوی به توجه ورته کوي داسې کوم موضوع مطراس وه
بېګا شپه مو کله چې د ولسمشر سره ناسته درلودلې د افغانستان رسنیو او خبریالانو په استازیتوب ځینې وړاندیزونه ورته وسپارله چې هغه هم ولسمشر پرته له یوه وړاندیز څخه چې هغه یې آینده ته معقول کړ نور ټول مسایل ومنل هغه معلوماتو ته د لاسرسي د کمیسیون ته قوت ورکول او دې ته زمینه د کار مساعدول و همداراز هغه ستونزې چې خبریالان له محلي مقاماتو سره لري د په صراحت سره ویلی چې هیڅ څوک نسي کولی چې معلومات انحصار کړي او شاته یې ورنه کړي عمل په اوسې ټول باید مشروع معلومات د رسنیو په واک کې ورکړي د صندوق د جوړولو خبر د ژورنالستانو د ملاتړ د اسمالي صندوق خبرې چې پخوا هم له موږ سره مطرح کړې وه اوس هم ژمنه وکړه چې هر څه زر باید د دې صندوق هغه کاري پروسیجر جوړ شي تر څو دی په خپله د دې مرستو راټولولو ته په ملي او بنګلي ډګر کې ودانګي او په راتلونکي کال کې به ښایي د دولت په بودیجه کې داسې یوه پانګه ورته ځانګړې کاندي چې هر کال باید دغه صندوق سره یو ملي مرسته ترسره شي
یو بل او عمده ستونزه چې تقریبا رسیدګي نه درته سوي هغه د خبریالان دوسیه څېړنه ده چې وشل سوي دي په روسي کلمه کې دا موضوع هم یا مطرح ولا ولسمشر دا ویل چې دوسیه ته رسیدګي کوي او کڅنګ دا مسله څومره
تقریبا درې میاشتې سلور میاشتې تر مخه د ولسمشر د دوم رسیال تر مشرۍ لاندې د ولسمشر په لارښوونه یو کمیټې جوړ سره سیزم د کمیټې غړې ماودي کمیټې ته لارښوونه سره لوی سننوالي سره په همکارۍ دي هغه شپږ سو څو دوسیه چې لا تر اوسه بلا تکلیف پرتی دی هغه وڅېړل شي. موږ وکولی شو په دغه موده کې چې دغه دوسیې کټګوري بندي کړو، هغه دوسیې چې بشپړ دوسیې بشپړې شوي دي هغه محکمې ته وسپارل شولې، او تقریبا 420 دوسیو په شاوخوا کې هغه دوسیې دي چې امکانات د څېړلو یې سته. بېګا دا خبره مطرح شوله او د دې مطلق تعهد وکړو چې لوی څارنوال سره به ته به ځانګړې هدایت وکړي تر څو دغه دوسیې قضایي دوران ته وغورځېږي او ډېر زر یې هغه بشپړه نتیجه لاسته راسي.
دوستان زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. زموږ خپرونې هر ورځ د سهار له 8 بجو نه د ماښام تر 8 بجو پورې په منځنۍ صفه 12.6 اورېدلی شئ. له زیا بومیا سره چې په افغانستان کې د جنوبي اسیا د ژورنالیستانو د ټولنې مشر دی، تاسو مرکه واورئ.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
دوستانو په جاپان کې د نړۍ د وو صنعتي هیوادونو مشران راټول شوي دي او غونډه نن د دویمې ورځې لپاره دوام لري. په جاپان کې د وو سترو صنعتي هیوادونو د مشرانو غونډه تر ډیره په اقتصادي مسلو راڅرخي، خو د نړۍ نورې مسلې هم پکې څیړل کیږي. فرشته جلال زئی په دې اړه ریپورت لري، ورپسې ځوان فکر پروګرام خبريږي.
د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی وایي د نړۍ د اوسترو صنعتي هیوادونو رهبران چې په جاپان کې راغون شوي باید پر ټولو مسلو آزاد او منصفانه بحث وکړي. د نړۍ د اوسترو صنعتي هیوادونو مشرانو پرون په جاپان کې غونډه پیل کړه. په دې دوه ورځنۍ غونډه کې اساسي بحثونه د نړیوال اقتصادي وضعیت د څرنګوالي په اړه دي. وانګ یی پرون په پیکین کې خبريالانو ته وویل چې د غونډې ګډونوال باید دوه مخې سیاست ونه کړي. د آزاد بس او د سیمه ایزو لانجو د مخنیوي لپاره باید هر یو د خپل متحد په ملاتړ له خبرو ډډه وکړي. وانګ یی په ځانګړي ډول د چین د جنوبي سمندرګي په اړه پر سیمه ایزه لانجه په خبرو کې وویل: د چین د جنوبي سمندرګي په اړه زموږ د حکومت دریځ څرګند دی. په دې اړه سیمه ایز لانجه باید د سیاسي لارې، د نړیوالو قوانینو، د آزیان ټولنې او چین د موافقې پر اساس په خبرو حل شي. چین به پر خپل دریځ پاتې شي، هغه دریځ چې د نړۍ زیات هیوادونه ورباندې پوهېږي او ملاتړ یې کوي. د اقتصادي مسایلو ترڅنګ به د جاپان، امریکا، بریتانیا، فرانسې، جرمني، ایټالیا او کاناډا مشران پر ځینو نورو نړیوالو مسلو لکه په اروپا کې د مهاجرت بحران، تروریزم، د انټرنیټ امنیت او د سمندري امنیت په اړه خبرې وکړي. د اروپایي شورا مشر ډونالد توسک په جاپان کې پرون خبريالان ته وویل چې د نړۍ د وسترو صنعتي هیوادونو مشران باید د دې لپاره په اروپا کې د مهاجرت پر بحران صادقانه خبرې وکړي چې زیات مسؤلیت دوی ته متوجه دی.
We are aware that it is because of geography that the most responsibility is
مش په هیڅ چې زیات مسولیت سمجه د جغرافیایي موقعیت لامله مش ته متوجه سوی، او د مهاجرینو د بحران زیات فشار به پر اروپایي اتحادیه پاتې شي. خو بیا هم مش غواړو چې نړیوال ټولنه له مش سره یو والی څرګند کړي او په دې و پوهیږي چې دا یو نړیوال کړکیچ دی. په جاپان کې پر دې غونډه انتقادونه هم شوي، ځکه د یو شمېر څارونکو په باور د جاپان صدر اعظم له دې سرمشتیزي په سیمه کې د خپلو محافظه کارو پالیسیو لپاره د ملاتړ غونډولو هڅې کوي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما هم د اوسترو صنعتي هیوادونو د مشرانو په غونډه کې چې د اوه ګروپ هم ورته ویل کیږي د ګډون لپاره په جاپان کې دی. ولسمشر اوباما به نن د جاپان هیروشیما ښار ته ولاړ سي. هغه به د امریکا لومړی ولسمشر وي چې په دوهمه نړیواله جګړه کې پر هیروشیما تر اټومي حمله وروسته د ښار ته سفر کوي.
په نړۍ کې څه تیریږي؟
Of great happiness for me that the Nobel Committee has selected me.
I'm running for president.
Britain is one of the most successful multiracial
countries. لاوروپا تر امریکا
لغه یو شوم انتخابي
پوجا خوشي یي حکومت ذمہ وار کتنی لوډ شیڈنگ اور یہ برف نہیں مل رہی گھروں میں
کیوسو سابسیسی
کما واسه متګبش میران
لا آسیا تر اوسترالیا
میر ما
سوسن مین تو تیم بوادو چيبو
ایمیگ بو چن شیسی
یی ما پادو لسا براچا کیوسو سابسیسی
هبو لتدرو فی داخل ایران
سربیا کریوا زبوق سوکوبا
اورتیه چیکان سونوچ ملتین ارادیس
هاو نیگوشیشنز تو تیک پلیس
دی دونباس ریمیند انستیبل
تروریسم از ا گریو ثرت تو هیومن رایتس.
آزادی رادیو واوری او ځان خبر کړئ. ځوان فکر له ازادي رادیو نه
د ځوان فکر د خبرونه درنو اوریدونکو دا ځلې موږ نورستان ته راغلی او د نور میزونو په پرتله دا میز ځانګړي خصوصیت لري. مخکې په کوټه او دفتر کې دغه سي ګرځي میز جوړاو دا ځلې موږ یازادې هوا ته راغلی او شین سورې ده د غرونو منځ د سین غاړه دالته شاوخوا غرونو کې واوري پرتې دي. موږ نن په دې خبرې کو چې د پارون ټوله ساحه کې د نورستان په مرکز کې امنیت څنګه تامین دي، دا د څه او چا برکت ته په دغه ګردی میز کې موږ سره د ولایتي شورا منشي مولوی صاحب زینت الله وفا ده، ورپسې محمد ناصر قومي مشر ده او قومي مشر نجیب الله خان ده. د درې واړو ته ستړي مشي او هرکلی وایو او تاسو ته هم ستړي مشي وایو. مولوی صاحب دا راته وایي چې نورستان په مرکز کې دغه سي د امنیت چي ده، د کابل او د ټول ځایونو نه ښه امنیت پکې ده او په اصطلاح ظاهر شاهي حکومت ده، دا د څه شي برکت ده که دغه تاریخچي باندې راته خبرې وکړي؟ دغه
دا دوه اړخه لري. یوه خو طبیعتا د پارون خلق جنجال او جدل او داشنه خوخی طبیعتا پخوانه راغلی دسی دی، یعنی نرم اخلاق
حوصله پکې زیات،
حوصله پکې زیات کنه، دا یو افتخار دی منته چې اخلاق زمونږه خاص حسنه دی. دویمه مسله د قومي تړون اتفاق ستاسری شورا دا پخوا د کفر زمانی نه راغلی، دا زمونږ یو عنعنات. نو یو دا یو جانب دی چې دغه امنیت ته یو دغه ورکوي تایید ورکوي یا چې دنه دغه ورکوي. بله مسله تاریخچه زمن هغه دا دی چې تقریبا نن نه نوي کاله مخکې دلته د کستکي کلي کې یو سړی را پیدا شو عبدالجبار په نوم، هغه یې څو مرګونه کړی، د هغې ټول قومونه راغونډ شو، اقرار یې نه کو، اخر اقرار ترې واغېسته، هغه قصاص نوي کاله مخکې. د هغې نه ایسته دا قتل و غارت دی منطقه کې ورک شو.
یعنی تر اوسه پورې په دغه پارون ساحه کې څومره وژنې شوې دي تقریبا؟
چې هغې نه وروسته تر دوه اتیایم کال دی که درې اتیایم کال یا یو نویم کاله پورې هېڅ قتل نه شو. یوه دغه یو سخره ته بیا که داغلی ډیوې یو کس وژل شو، هغه د قومي دغه و د بریده پس دغه باندې هغه هم یو عادي دغه باندې ګټه باندې لګېدلی و ډزې دغه شو. یو بل دلته زمونږ کلي کې خطاان یو کس بل یو ماشوم وژل، دا درې واقعات دی چې په نوي کالو کې دا درې واقعات شخصي وژنه شوی دی، هغه هم د خطا او دغې نه. اما داسې قصدي عمل یا دشمني یا توپک راواخلي یا یو کور کې بند پاتې شي او یو بل ته د هڅه وکړي چې دا ووژنو، دا چې دی زمونږ تاریخ نه.
ډېره مننه نجیب الله خان. تاسو هم دا راته ووایي چې دلته دغه قومي شوراګانې په څه شکل جوړېږي، ترکیب څنګه یې، څنګه انتخابات کېږي، څه کېږي؟
قومي شوراګانې چې پارون کې تر اوسه پورې چې جوړ شوې دي او د هلې ځلې څنګه پارون شورا کې روان دي، اتفاق او اتحاد نن ورځ پورې، دا د پخوا د کفر وخت نه نن زمانه پرشته. نو دغه سي د قومي د هر کلي شورا لري، هغه شورا چې عمومي سرتاسري یو مشر دا غي چې نو کوم موضوع کم یوسن چې دا کم کار چې پیدا شي هغه په اتفاق تور دا کینی او خبرې چې نو فیصله کوي. نو هغه اساس باندې د اتفاق او اتحاد برکت ده د شورا ته تن کې خودل غاړه کې خودل چې د امنیت تامین دي.
زما مطلب دا چې شورا څنګه ترکیبیږي، جوړیږي شورا، انتخابات دلارې نه که د هر کلي نه یو یو کس معرفي کیږي، څه اصول دي؟
شورا چې دی نو کلیوالي شورا د خپل کلي کې منظم معلوم ده، هغې چې دی نو کلیوالي شورا نه چې عمومي غونډه چې دغه کېږي نو کلي شورا رئیس شورا چې ده د کلي هغه یو دوه درې کسان انتخابوي، فلاني فلاني، تاسو عمومي شورا ته لاړ شي، هغه عمومي شورا ته چې نو دغسې هغه منتخب شوي کسان چې نو اوزوی په نوم اشتراک کوي او ځان له یو کس داسې نه شي کېدی چې لاړ شي هلته، تر څو پورې چې رئیس شورا حکم ورنه کړي او هغه تعین نه کړي ځان له چې عمومي شورا کې چې دی دغه نه شي کېدلی. اما د کلیوالي شورا د غونډې هغه خپل کلي کې چې نو کښېني ولس فیصله کوي چې مخور خلک چې څوک وي هغوی انتخابوي چې دا زموږ ملک شو یا چې نو رئیس شورا شو. اما عمومي شورا چې نو بیا سرتاسري انتخابات کوو، رای ورکو، هغې نه وروسته یو امیر ټاکو، هغې نه وروسته چې نو هغه کلي شوراګانې ورسره همکار.
ډېره مننه نجیب الله خان. ناصر خان تاسو دار ته وې چې دغه شورا څو کسې زوی په سر کې څه قسم سړی موقعیت لري؟
محترم وروره، دلته زمونږ د شورا کوم مشر چې مونږ ټاکو هغه مونږ کې اهلیت والا چې هر څوک کې شپه کې لپارون مشران کینی، هغوی کینی چې کوم با صلاحیته با اهلیت سړی چې مونږ کې څوک دی یا عالمی یا عام سپین ګرو کې هغه مونږ انتخابو. درې کاله پورې هغه مونږ انتخابو، درې کاله بعد چې وخت پوره شي بیا کینو، درې کاله بعد بیا انتخابات کوو.
ټول څو کسیزه شورا
دوی کې مونږ تقریبا شپېته کسان، تیر کسان تر شپېته پورې مشران یې ټول سپین ګیري، هر کې لس دس کسان کینی، بیا هغه انتخابو چې کوم مشر مونږ لپاره دی کار دپاره اهلیت څوک دی هغه بیا ګمارو.
مولوی صاحب زینت الله، بیا تاسو ته درځو، دغه شورا کوم کوم کارونه کوي؟ حکومت سره څومره اړیکې لري او ولس سره؟
دا شورا دا یو زه چې وایم یو سیستم، دولتي سیستم مونږ درو، لکه اوس د موجوده حکومت چې مونږ سره چې دوی کوم تعامل لري، دوی وایي چې دا دوی حکومت دی، بعض وختو کې د وایي خلک مونږ باندې تنقید کوي،
موازي حکومت
دی، موازي حکومت دی. نو بهرحال مونږ د امنیت تامین کې مکمل منطقه رول لري، خصوصا د جوزان وروسته مونږ د هر کلي ځان له مونږ ونډه اخلو، تقریبا لس کسه، دېرش کسه، پنځوس کسه په کندونو کې پیرداري کوي، بغیر د دغې نه
حکومت نه،
بغیر د امتیاز و دغې نه. دا د کلیګري مسله ده. دویم کوم مسایل چې پیښیږي، انکشافي کارونه یا څه چې د شورا مشر د لارې نه مونږ ورځو، هغې حکومت سره کینو، هغه مربوطه ادارې سره کینو، دغې نه مونږ خپل حق ترلاسه کوو. یعنی زمونږ بغیر د مشورې نه، بغیر د امیر د منطقې د حکم نه، مونږ هېڅکله داسې یو کار هېڅکله هېڅ یو قسم نه شي کولی چې هغه د منطقې دپاره یو ځان له یو کار وکړي. دا ټول د شورا په پرېکړه باندې مونږ مکمل کارونه مخې ته بیو.
مننه. د ځوان فکر خپرونې درنو اورېدونکو، تاسو ازادي راډیو ته غوږ یاستئ. نجیب الله خان، دا راته وایي چې کله داسې ورځې راغلي په حکومت باندې چې سخ راګیر شوی دی او دغه شورا ورسره ملا تړلې، ځوانان زلمي لیږلي دي د افغان ځواکونو ملاتړ ته،
فکر کوم نه هتیایم کال کې شتنو د ولایت مقام کې مصنوعي کار وشو، هغه کې به هوشي دوا استعمال شو، ټول خلک به هوش شو، او هغه د روجې د میاشتې وشته مرزو چې د ختم قرآن، نو دا خلک ټول به هوش شو پراته، ورو دا قام یو نیم سل کسان مسلح هوته، اوګه په اوګه دولت سره همکار شو، بیا چې ټول دا دولتي ارګانونه چې کوم دروازې خلاصو، کوم چې نامنی وو، کوم چې چور او چفول وو، مکمل قامی خلکو ساتل او د حکومت ابرو فزیک.
نور د سې پیښې شوې دي، مثلا کوم ځکه پوسټه کې سخت ای په پولیسو باندې، هغه ته تاسو ورغلي ځوانان هم لیکلي
دلته، دغه اوس چې موږ ناس یو شتوي کلی اخري سرحد دلته مخالفین رااله، بره یو پوسټه ده چې بنامي وګلی نومیږي، دلته تاروز کو او درې کسان شهادت ورک کندو سر کې، بیا پپړو په نامه شي کوم ځای یادېږي، هغه کندو ده، پپړو کندو په نامه، دلته شهادت ورک، بیا دولت سره ولس موګه پوګه او مسلح خپل سلا خپل کور نه روړی، خپل کور نه خرچه لاړل، او د دې مخالفینو مخ ونیول او خپل شهیدان هم شنه خپل ځای ته ورسول، نور شنه د خپل د غمشن محبوسین چې کوم کسان دي زر نیولې چې وړي وو، درې کسانو هغه مر اخلاص، نو دومره دولت سره ولس حمایت کړه.
ناصر خان، تاسو درته وایې که بیا هم لکه څنګه چې مولوی صاحب چې کندونو کې مونږ خپل ځوانان په پیرو باندې ګمارو، هلته پیرې کوي، هیڅ حکومت امتیاز نه ورکوي، څه نه ورکوي، که بیا هم حکومت باندې سخته ورځ راشي دلته په پولیسو باندې، تاسو څه کولی شئ؟ ورسره دا شورا څه کولی شي؟
زمونږ شورا ونډه د حکومت سره دا ده بالکل څنګ په څنګ، کوز کلي یا بر کلي شپه کلي پارون کې چې کوم پوستو کې چې کوم واقع وشي، نو نیم په نیم همکاري زمونږی، نیم په نیم حکومت دی، بلکې حکومت چې دا وسټینګ دی د ولایت نورستان په باندې کوم اخر موجود لري، اول الله دی، دویم زمونږ په حمایه باندې دا ولاړه ده، دا مکمل شپږ کلي شورا سرتاسری شورا چې کوم موجود دی، که کوزي که برې کوم واقع وشي، نو هغې ځای ته مونږ ځان قوم ځان رسوو، هغوی مکمل حمایه کوو، د هغوی استقبال کوو چې کوم هغوی همکاري کوي، او پولیسو چې کوم دوی دشمن مقابل چې کوي وو مقابل کې چې کوم دی استقامت کوي دا غوي کومک کو غوي ته منګه څه مشکلي هغه ته سام توپکی مارمی یا نور څه مشکلات هغه ته کومک ورسی وو ځوانان کمی ځوان دی وو څنګه دا کوز کې لبر کې پوری مکمل دا شپکی بارون چې کوم موجود دی مکمل شپې ورځې حکومت سره څنګه څنګه ولاړ
په نورو ولایتونو کې په نورستان په زیات تو ولسوالۍ کې دغه څه قومونه شته دي دغه شوراګانې شته دي ولې هلته داسې کامیابي نه دي هلته چې ورځ تیریږي امنیت خرابیږي وجه څه ده هلته
وجه بدز دا وایم چې وجه دی خلک ډېر توپیر لري خلک کې للهیت نشته کوم سپینګری چې قومونو کې موجود دي نور ولایتونو کې نور ولایتو کې یا ولسوالیګانو کې حکومت سره موجود دي خو هغه خپل څه تمه امید لري حکومت چې ورکې ودري کو ورنه کې فقیسه کې نه دي زمونږ عقیده دا ایمان او وجدان مونږ عقیده غنو چې دا یو مسولیت دی شپې کې ورځې دشپه موږ باندې تعرض کوي موږ دفاع دپاره دا یو اسلامي فریضه ګڼو دی باندې خلک تربیه شوي دي د عقیدهیي نه نو هغوی غواړي چې هر رقم چې بدون امتیازه چې دې وطن دپاره دوی خپل دفاع ونیسي دا خپله خوره وساتي خپل نوامس وساتي دا خپل عقیدهیي دی چې د عقیده دي نګانه موږ دوی وطن دفاع کې موږ ولاړ
من نه مولوي صاحب زینت الله ستا په نظر همدغه لاملونه دي چې د ناصر خان ویل چې د پارون خلک د نورو قومونو د نورو ولسوالیو یا د نورو ولایتونو توپیر لري او دوی یو اتحاد او یو اتفاق دي که نور لاملونه هم شته دی چې هلته مثلا په وانت ویګل کې به وګورو کامدیش برګې مټال کې به وګورو نورو ځینو کې به وګورو همدغه د نورستان خلک دي د نورستان ولسوالۍ دي خو هلته امنیت خراب دی هلته نور لاملونه شته که همدغه دي چې ویل
زه به ووایم چې د نورستان نورو خلکو قومونو ولسوالو کې به زموږ به ډېر فرق وي یو خدای چې زموږ ژبه یوه ده یو ژبې دی دا ټول منطقه بل هم نظریات یوه ده بله عقیده هم یوه ده نو موږ کې لکه پنجپیریت او حنفیت او حنبلیت او شافعیت دا نشته دغه سلفي رونه او عقیده هم توحید دی او ژبه هم یوه ده نو دلته یو لامل خدا دی چې متفق وي دویمه موضوع چې نور ولسوالو کې چې کوم مشکلات دي خلکو کې دي هغې کې مختلف نظریات والا خلک دي مختلف عقیدې والا خلک دي مذهبونه والا خلک دي یو خو غټ مشکل هم دوی کې دویمه مشکل دی خلکو کې طرفګني ده دشمني ګانې دي مشکلات ګالل دي مخکې نه یو تقریبا څوونه خلک وژل شوي دي نو دا اوس شو په یو دغه باندې په یو اجتماع باندې په یو جلسه باندې کېناستل ناممکنه خبره ده بل خودخواهی د دې خلکو کې یو وایي چې زه به یم بل وایي چې زه به یم نو دا بعضې لاملونه دي چې هغه شورا د ښه په انداز باندې نه ترسره کولو دا لاملونه زما په نظر
من نه خو تاسو ویل چې دلته یو خلک اوسیږي یوه ژبه ده یو فکر دی دلته خو اوس چې موږ ګورو پارون ته د نورو سیمو خلک هم مهاجر شو دې سره به ستاسو دغه یووالي باندې بد اثر وکړي او که نه دا به هم خپل کوي او دغه چې کوم ستاسو فکر دی دا به ورته ورسوي
زموږ کوشش دا دی چې موږ ته دې اخلاق حسنه وښایو ناسته پاسته چې موږ کومه ولاړه لرو ورته وښایو عملا او موږ امید هم کوو چې دا خلک موږ نه سبق واخلي خو اوسه پورې داسې خاص سبق نه دی اغوستی او موږ کوشش کوو چې کوم فساد پیسې خلک دي د منطقې نه وباسو څو کسان هم بیا ایستلی دي پشکینه فساد یې کوو هغه موږ ایستلی دی موږ هم کوشش کوو چې دلته یو تشنج زموږ منځ ته رانه شي زموږ ماشومان هلکانو کې کومه بد اخلاقي منځ ته رانه شي زموږ هڅه هم دا ده او هڅه هم کوو چې دا خلک موږ خپل کړو موږ ورته خپل انعامات وښایو چې زموږ هغه کوم چې دستور دی زموږ کومه ناسته پاسته ده دا خلک موږ نه زده کړي کوشش کوو دا د هدایت د الله په لاس دی زموږ په لاس نه
یعنی بد اثر به ستاسو په دې شورا باندې ونه کړي ستاسو په یووالي باندې دوی دغه
انشاءالله ونه توانېدل هڅه کړې یو وخت ما پرون هم تا ته ویلو هڅه کړې دا شورا څو کسان رنګ کړي د الله فضل کرم دی چې موږ خپل شورا نو دا د الله داد دی زموږ سعادت نه دی ځکه چې این سعادت بزور بازو نیست تا نبخشت خدای بخشنده
بالکل
چې الله سعادت را کړی نه موږ خپل سعادت مند کړی نه شو نو هڅه کوي خو الله تعالی فضل دی چې هغه ناکام دي
مننه د ځوان فکر خپرونې درنو ورېدونکو تاسو ازادي راډیو ته غوږیستئ نجیب الله خان دار ته وې ته نور قومونو ته د نورستان نور ولسوالۍ خلکو ته همدارنګ د افغانستان نور خلکو ته څه پیغام لري چې ستاسو پرنګ شي ستاسو پرنګ یووالي ته راشي او دغه ستونزې چې اوس په کومو سیمو کې پرتې دي یا شته دی مرګ ژوبلې دي د دې نه خلاص شي
د نورستان نور خلکو ته لکه پارون په دغه کردار ورکار باندې راوستل هغه شتن مختلف خلک دي زیاتره شتن لکه واما ولسوالۍ برایات کو هلته دا پیښه شته چې دښمنیګانې او قتلونه زیات دي نو هیڅ وخت سیده یو سړی شته نه خپل دښمنی ولري خپل عقیدایي شته نه جوړ نه وي نه شته نه د بل چا خبره څه ووري د زړونو مالک خو الله دی انک لا تهدی من احدثت ولکن الله یهدی من یشاء اما فات شو پارون خاوره ته چې څوک داخل شي مرکز ته موږ دا کوشش کوو چې دلته د عامو شخړه شته نه ختم کړو لکه کم دیش نه یو کال څه کسان راغلي وو دلته پښکی مرکز کې ځای پځای شو بیا کوشتو زړونه تاروز وکړو دغه شورا او چې پاسې د ورتل تاسو ولې تاروس کوي دا خو زمکه دا صفه دلته شورا ده د قران او سنت مطابق کوم داوا دنګلې خورا شي د شورا ته مراجعه کوي شورا به حل کړي دغه سیستم د کم دوه شورو نشته دغه شورا و چې حل کړي د کانتیوانه څه کسان راغلي په جنجال دلته د پخوانه شهر د مدریم خان او د حاجی صاحب غفور شخړو جنجالونه هم دا قام و چې د دې شخړه شته نو هلته جنگ ته پرې نه خودلم دفاع وک دغه سیستم را به شو که دغه ته برګمټال ته د برګمټال څه کسان دلته مهاجرین درغل دی ولایت کې خو هغه خپل منځ کې دغه جنجالونه لري هم دا پارون ولس او دغه شورا او دغه امیر منتخبه چې دغه مشکلونه خلاصي او کوم جنجال ته نه پریدي نو دغه شته د الله رب العالمین رحم او کرم دی چې الله ساتلی او دغه سیستم کوشش کوو چې خپل نورستان کې نور خلکو ته سیستم دغه سی اتفاق او اتحاد او اخوات او محبت وروري ولري اما پښه زموږ پیغام هم دا ده چې کم ځکه افغان بشي چې ګوټ په ګوټ کم ځکه چې نو هر ځکه ولو کاغه چې نو کلی کې ولسوالۍ په سطحې ولایت په سطحې زونونو په سطحې مملکت په سطحې باید دغه سیستم الله رب العالمین سن زموږ جوړونه را سره یو کې او اتفاق اتحادیه دی ولري
من د ځوان فکر خبرونه درنو ورېدونکو تاسو ازادي رادیو ته غوږیستئ
ناصر خان ته دغه کوم خلک چې دی لکه څنګه چې نجیب الله خان ویلې خلکو ته خپل پیغام ورکته څه پیغام لري
زما پیغام خدا دې قومونو ته خصوصا د ملت خلکو ته چې زړونه سره یو کې او نفاق لري کې دې کې اوس موږ وخت هم دا خبره موږ واضح کړه چې بدبختی او عامل یو لوی عامل دار دی چې کور کې سړی اوسیږي فلاری یو دښمن سره ای
بالکل
بل حکومت سره ای نو دوه مخه نشي کېدای باید اجتماع کې جامعې کې اوسې باید په یو طرف باندې ستا مخه یو وي یو هدف نه یو مرام د پرپات او باید اوسې دا فارون کې چې موږ دا کامیاب یو علت هم دارې چې نو کلی کور کې اوسېږي که پنځه که شپږ کور چې څوک وځي هغه دا زړونه یو وي او یو لار موږ انتخاب کړی نفاق نه لرو نو افغانستان خلکو دپاره دا پکار دا ښایږي چې د الله رسول څه ویلي باید یو لار انتخاب کړي نفاق دې نه لاس واخلي شیطانات نه لاس واخلي جاسوسي نه لاس واخلي دښمن نه ځان وباسي اتفاق وحدت طرف ته دوی راشي او الله ته غاړه کړي
ډېره مننه مولوي صاحب ستاسو څه پیغام دی په اخر کې
زما ټول ملت ته دا پیغام دی چې د سولې طرف ته خلک ګامونه واخلي او هر یو کس فرد فرد دا نیت ولري چې زه په کلی کې په منطقه کې په ولایت کې زه دا کوشش کوم چې دا مرورونه څوک دي دا خانې کم او دوی ته یو پیغام ورکم چې دا د خارجي لاسوهنه ده دین الله سو اخلاق خپل افغان د خپل افغان په لاس باندې موجنه دار ور وجنه ده نو دی باندې هوش پیدا کی عقل پیدا کی دانش پیدا کی آئندہ آخرت پر فکر وکړي چې زه چې د مسلمان وجنم کلمه گو وجنم هغه الله اکبر وای زم الله اکبر وای دا مرګ څه شی دی په دې باندې لږ تفکر وکړي د شپې شپې د پاسې لوی الله ته زاری وکړي چې دا زما عمل قبلیږي که نه قبلیږي نو پیغام یې دا دی که طالب دی که اردو کې دی که دغه کې دی خپل غاړې ته یې وګوري او لوی الله ته مخکې او د ملت سوکالۍ لپاره هلې ځلې
ډېره مننه ستاسو د درې وار نه ډېره مننه تشکر ستاسو
آزادی رادیو لوونه تر وو